د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یو نوې کارګو کابل ته ورسېده. دغه بسته کې 15 متریک ټنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل شامل دي. دبليو ایچ او د دوشنبه په ماښام یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 ټنو ته ورسېده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودامه افغانستان ته انتقال شوې چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. کونړ کې د اګست د 1 زلزلې د طالب چارواکو په وینا له 200 ډیر کسانو وژل او له 3600 ډیر نور ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پروند شنبه ویل د ټولو اغیزمن شو خلکو شمیر 4000 ته رسیدي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د هیواد صدر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره یې د هغه دولت وپرځوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر ایمانویل ماکرون اړ دی چې نوی صدر اعظم معرفي کړي. دا به له 13 میاشتو راهیسې څلورم صدر اعظم وي چې ماکرون یې د باور لپاره پارلمان ته ورپیژني. فرانسوا بایرو پرون د پارلمان 346 غړو د عدم اعتماد رایه ورکړې. حال دا چې د ده په ګټه کارول شوې رایه 104 نوي وي. 44 کلن بایرو د 2024 کال په ډسمبر کې د فرانسې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. امریکایي او اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې چې بحثونه یې نن سه شنبه هم دوام ومومي. اسوسییټډ پریس د وی با خبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې و او پکې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ترامپ غواړي چې د همدې فشارونو د لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي، خو په خبره یې د چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړه همکاري اړینه ده. د متحده ایالاتونو د دغه غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژي بندیزونو او دغه راز مالی او سوداګریز چارې مختوړي. تیره پنځشنبه په پاریس کې د اوکراین د وضعیت په اړه یوې غونډې ته خپله ډونالد ټرمپ هم په ډاګه وویل چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو او ګازو په پیرلو بندیز ولګوي. او د کرکټ آسیایي جام نن سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 8 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ لوبډله بیا په الف ګروپ کې سره لوبېږي. افغانستان تر دې لوبه مخکې د اماراتو په کوربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یو درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دویم مقام پکې خپل کړ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات ممنی قدر منا او ګللی زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واسم دلن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سریه د صحت چم پتن وی درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو دلن ورځی درس مضمون ته افغان مشهور مرمن اړ باندې نن ورځ موږ افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځی دوست روښانه بیگم اړ باندې موږ تاسو روښانه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل. د مو پیژندل چې روښانه بیگم څوک او اسره ول شخصیت وو او کوم کارنه زمرد ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلي قهرمان زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هلمن د ام چې نن ورځ یو ځل هم د درس تر پای پورې رسره ملکیه وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکې لدین چې ستاسو لوست پیل کړي تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولې دانه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنی بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولی لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیڅ ورځ مرګران هیواد افغانستان 15000 کلن تاریخ لري او دغه 15000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړ کړی ده د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژنګلوي ترلاسه کوو دا نه یوازې دا چې موږ افغان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق له هم معلومات ترلاسه کوو نو هله ده چې دا درسونه جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په شته توګه سره یې زده کړي نو درنه زده کوونکو له تاسو ټول څخه هله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ تخپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ اوس هم درنو ځکون کو راځو د خپل لوس پر لور باندې زموږ استاذ د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده لولو چې مخفي بدخشي څوک و اصل اول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي مخفي بدخشي مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده یعنی دومره ازیا شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه ورته وای اوس هم په دې برخه کې ولول چې د هغې ژوند سره ول وو د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو د ژوند پیل هغه په بلخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلې و د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او پرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی پرهنګ تاریخ لرونکو یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو پرهنګي او باطلم باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي د هغه بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوا هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي یعنی د دې ډیر زیات مینه ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و از دکړې مخفي بدخشي خپل زدکړې په بدخشان کې پایته ورسولې او بیا یې د زدکړو دوام لپاره کابل ته لاړل په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه پیژندنه وکړل او فدې دورې کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه لولو چې مخفي بدخشي خپل لمرنۍ زدکړې په بدخشان کې پای ته رسولې یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لمرنۍ زدکړې پای ته ورسولې د لمرنۍ زدکړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زدکړې وکړي او خپل زدکړو ته دوام ورکړي نو د نور زدکړو لپاره یې هم د لوړ زدکړو لپاره قابل لاړل کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او فدی دورې کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه شاعری او لیکوالی مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری فارسی ژبه لیکل شوی دی هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخنولو شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمیر اثر یې په دری او فارسی ژبه سره لیکل دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیزو اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولارتي او ټولې دغه موضوعات پکښې رنګښتلې دي د مخفي د اشارو ځنګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معنیو ژور درک هم و یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځنګړنه خاصوالی نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شیرونه چې باندې په جمه باندې تکرارول، یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې شیر ویلو طریقه او د بیان قوت دې شایسته او بلکې د دې ترڅنګ د هغه کوم شیرونه چې دې لیکلی و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و، نو په همدې خطر سره دغه ټول شیرونه ډیره ژوره معنا درلودله او هر چا چې په دغه شیرونه اوریدل د هغه څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته، نو په همدې خطر سره د دې شیرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغه د بشر حقوقونو شزو مساوات د شزو مساوات او د ظلم بې عدالتۍ پر ضد مبارزې ته په خپل اشاره کې ډیره پاملرنه کړې ده، چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره پزړپوري او ګټور و. پخپی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې ایا خپل شیرونه بیان کړو او بلکې د دې ترڅنګ مخبي بدخشي په خپل اشاره کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و، د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شیرونه او اشاره ویلي و، او همچنان د ظلم او بیا د لتی پر ضد باندې هم ډیر زیات اشاره ویلي و، چې په خپل اشاره کې ډیره زیاته پاملرنه دغه برخو ته کړې و. او د دې د ټول اثر د غټول ادبي ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزړپوري او ګټور معلومات واوس هم ټول خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیزي او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې محبي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولې دي. محبي بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و، بلکې د ټولنیزي فعالې په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی محبي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و، بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره هڅه وکړلې. یعنی محفی بدخشی د شزو او انجرو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات هڅه او کوششونه وکړه، تر څو افغان انجونې هم زده کړو وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود محفی بدخشی د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول، که څه هم په هغه وخت کې ډیر سیاسي ستونزې، مشکلات او سیاسي ننګونه به ډیر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده، خو بیا هم د دوه سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم محبوب بدخشي کوشش کاوه چې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و، مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شیرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول، بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله، ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي، خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي و، چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې و. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله و. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله، په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی حق ملا او باطل بل او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی، حق ولولو. ولولو چې محبي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي بهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبوب بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي، او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسیوي وس یا چې محبوب بدخشي څوک وو او څه ډول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودي، اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبوب بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزی تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دی او د خلکو په یاد کې پاتې دی. لولو چې محبوب بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاور ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبوب بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي، یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبوب بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ؟ نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای وکړي تاسو په یو څه باندې پوسیوي اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات یوزر به هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول بر اترو او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع په تنوي. درنو ګل لیست کوونکو، یوزر به هم تاسو ټول ته شرافت په درنو رسید درسي موضوع ته. د کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشورو مېرمنو اړوند دی. موږ تاسو بنن افغاني مشورې مېرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ د افغانستان تکړه با استعداد او مشهورې افغاني مېرمنې وپېژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغاني مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو، خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خرابي ده. ولې چې محجوبه خرابي څوک و، سره ول شخصیت و، او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې نو په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز بهاوی او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په وړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یو لیکوالي، شاعري او ټولنیز فعال په توګه سره هم پیژندل شوې ده. او همچنان د شذو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړول کې په نستړی کېدونکو خدمتونو سره تر سره ولیدي او په دې برخه کې مهم رول لوبولی دی. مخچوبه خربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیږدون اصلي نیټه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمی محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالی او شاعری په توګه محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلی دی. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي. په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دي سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی. ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده او همچنان د یو مدني فعالې په سیر سره یې هم مقام درلوده. یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لستراورنی محجوبه حربی یو لسترو لستراورنو څخه په افغانستان کې د شذو د حقوقو حاصل او له جنسیتی تبعیض سره مبارزه و. یعنی نموړي په افغانستان کې لسترو لستراورنو او هغه قانون چې جه سر تر رسول دی یو په افغانستان کې د شذو د حقوقو حاصل و. شذ دې ته چمتو کول چې هغه باید د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي او همشنه د دې ترڅنګ له جنسیتی تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وو او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د شوز د حکومت لپاره مبارزه کول بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلوده او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژور اغیزه درلوده او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ و. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی د دغه کار سره ورسوه او دغه کار کول باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسی او ټولنیز فعالیتونه لولو محجبه خروی د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله و. یعنی نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1908 او 1908 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1908 کال او 1908 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنې نوموړي چې کوم آثار کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستر اغیزه درلودل. محجوبه خروی د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروی چې د خپل د افغانستان د اولس یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو چې محجوبه قوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټول افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروی په یو ستر فرهنګي میراث پرېښی چې د بشري حقونو د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دوه ټولو محجوبه خروی چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او پارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول لوبولې دی. یعنی د دې ټول هغه آثار کوم فعالیتونه کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثار له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو زموږ درس د راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروی مړینه لولو چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1908 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1908 کال په داسې وخت کې مړه شوه لکه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې یې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده بلکې د دې ترڅنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروی خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې فانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سئ او سیږی او د محجوبه خروی اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړی وي چې محجوبه خروی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د کرانې افغانستان لپاره تر سره کړو او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زکون کو هلمند دی چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغه سپایات وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زکون کو د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځ کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زکون کوز مړه استاسو د نن ورځې لوس په تر هم دی ځای پر وخت دی وکي چې تاسو ټول بر سره خصه شي ونه یاس او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړی ووسیږي. د نن ورځې د لوس پای تر بل د درس پرې الله تاسو ټول درنو زکون کو څخه خدای پامانی اخلم. شو وخت ته غواړم د الله پامان تر بل داس درس پرې چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. شو وخت
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لکبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلامونه ونی کی هلی مېمونې درنو زده کوونکو، هله د چروغ جوړ به یاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولې وی د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلني شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه، څه معنی لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو شدم لاټر سیستم جوړ کو، کوم لاري چارې دي او د دې ترڅنګ دغه د لاټر سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومي اغیز لري. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملی کړئ ترڅو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږئ. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د سره د مقابله کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیز ستونزو د ش مدیریت لپاره یو ډیر مهمه لار ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره مشکوالای سو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیز ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ش ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختي چاغه بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي ترسو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیز او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیوړی کیو. دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسی، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسی، کله چې د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو یا هم نور داسې کسان چې هغه ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسی چې دی بیا کولای سي په سختو وختونو کې زموږ ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول نه دا چې تاسو داسې کسان په خپل ژوند کې ولر، کچېره هغه ستاسو دوستان ووسی، کچېره هغه ستاسو د کورنۍ غړي ووسی یا هم ستاسو کاران ووسی، مګر داسې کسان ووسی چې تاسو پر هغه باندې باور ولري او هغه پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ ووسی، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوي وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکارو ستاسو سره مرسته وکړي. په دغه حالاتو کې چې دغه د ملاتړ سیستم وویل د احساساتي رواني ټولنیزو ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولی سي. راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل که چیرې هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک واوسي مګر د باور وړ کسان واوسي، د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولی شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو، چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه دوی سره شریکوو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، ته په خپله احساساتي فشار راکموي، رواني حالت او ذهني ارامتیا مو راښه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی د دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي، یا د یوازیتوب او د ګوښوالي څخه لرې کړي. ځکه کله چې تاسو د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، دا په دې معنا چې تاسو په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسو د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې یو کسان، داسې کسان زموږ او ستاسو په ژوند کې موجود اوسي، یا تاسو دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا ملاتړ سیستم تاسو ولري، نو دلته تاسو د یوازیتوب، د ګوښوالي، د ټولنیز انزوا څخه لرې کیږئ، ځکه تاسو خپل افکار، خپل احساسات، خپل ستونزې د نورو سره شریکوئ، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان، یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسو د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته ښې مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي، چې هغوی ممکن خپل د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سي په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ. کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغو سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای سي شمرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښې لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي، یعنی ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولی شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، یا څنګه کولای سو دغه سیستم په ښه ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسو په لومړی قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي ووسی، کېدای سي ستاسو دوستان او همکاران، هر هغه څوک ووسی چې هغه د باور وړ وي، یعنی داسې کسان وي چې تاسو په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کوم ستونزې څخه، پرته د کوم ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسو د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ ووسی، یعنی که چیرې هغه هر څوک ووسی مګر د باور وړ ووسی، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینی ډول اړیکه کېدای سي اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي، یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، د دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسو په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچېره هغه سپورتي فعالیتونه ووسی، کچېره هغه سیمینارونه، ورکشاپونه، یا داسې یو ځای ووسی چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک تل شتون ولري، د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسو باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ. چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې یا په یو سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست، داسې یو کس تاسو پیدا کړي چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو وکولای سي پر هغه باندې باور وکړي. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ ترڅو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل په دې طریقه سره تاسو کولای سي چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سي چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ ترڅو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخ سي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخ سي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپلو احساساتو یا د خپلو ستونزو په هکله، د خپلو افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بیریږي، یعنی نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپلو احساساتو په هکله یا د خپلو ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزې د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په حق له د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ چې دا تاسو د قوت نشه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوي، دا تاسو د قوت نشه ده، تاسو د کمزورتیا نشه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوي او سره خبرېږي. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک د تاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د تاسو د باور وړ کسان وسی. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ وسی. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل وسی. تاسو هم د باور وړ کسان وسی. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولري، هغه به هم تاسو په پوره ډول ستاسو سره مرسته کوي او په پوره ډول به تاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای شئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخه ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري؟ اول شخصي ملاتړ یو برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای شي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای شي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده. ستاسو د احساساتي ملاتړ لپاره ترڅو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنی د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده. چې دا د ملاتړ سیستم یو برخه کېدای شي. تر دې ترڅنګ کېدای شي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتي چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسي. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوی. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای شي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یو بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بل برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغه څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنی ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په هکله تاسو ته زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسې هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه، د داسې ډلو څخه تاسې ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دي. کیدای سي ستاسې د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل وسي، مثلا دینی ارزښتونه او عبادت. د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای سي چې د فشار هغه کچ ستاسې په وجود کې راکم کی یا ستاسې په ذهن کې راکم کی. تاسې کولای سي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړئ، یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړئ، چې دا هم یو ډول ملاتړ دي چې ستاسې ذهني فشار او ستاسې ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګه ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دي چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای شئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وي. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لیا مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرې، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نمس سلامونه کې هیلې مې ومنې. هیله د چیرو هجر به است وخت به مهم ترتي مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح خلاص تایم د نن ورځې لوسته. هیله د چین نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بر سر مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن به په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي. او دغه ستونزمن احساسات یا د ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کی. نو دلته د ستونزمن احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنئ او هغه ومنئ. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ د سختو احساساتو سره مقابله وکړئ یا پر هغه باندې برلاسه اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپل احساساتو په حق لساس په هواي نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درک او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په شو شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنه، د پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې اوسئ، ویلای شئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې اوسئ، تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم، یا زه نا امید یم، یا زه ناهیلی یم. هر هغه احساس چې تاسو لري هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتي یا هغه صرف نظر کې د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومني چې ودا احساس پتا کې پتا څه کېستا یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوي م وسخه تښتي م هڅه وکړي چې هغه ومني دا هم کولای شي چې خپل احساسات په کتابچې کې ولیکي چې دا کار کله چې تاسو د خپل احساسات لیکي د تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په شډ ډول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لري او تاسو هغه احساس څه ډول دی چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ خپل احساسات ومني د هغه څخه متشته او هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لري هغه ولیکئ راځو د ستونزمن احساساتو مدیریت لارې چارې ته کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن و څنګه هغه تاسو مدیریت کړئ تاسو خپل احساسات وپیژندل هغه مو ومنل اوس راځو مدیریت ته کنټرول دی دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای شو یا کنټرول کولای شو د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یو لاره دا چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی د ژورې ساه تمرین دی چې تاسو ژوره ساه واخلئ په یو آرام ځای کې کښېنئ خپلې سترګې پټې کړئ څو ځلې دغه خپل دغه تمرین تاسو تکرار کړئ ژوره ساه واخلئ د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني آرامتیا ته تاسو ورسیږي یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای شئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی د استوزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولای شئ چې مثبت فکر وکړئ د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ منفي افکارو سره وجنګیږئ هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لرې کړئ خپل ځان ته د یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ منفي افکار پر ځای تاسو مثبت افکار ته ځای ورکړئ مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس ستاسو افکار مثبت شي مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلیږي نه یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده دغه پر ځای تاسو کولای شئ چې وایئ چې زه کولای شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم دا ډول مثبتې جملې وکاروئ خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه تر سره کوي تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ تاسو فکر باید پر اوس باندې نه هغه څه چې هغه تیر سوي دي نه هم هغه څه چې تر اوسه پیښ سوي نه دي نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال تاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي نه دا چې تاسو په تیر ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي د دې ترڅنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلو تاسو د کورنۍ د ملګرو دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ د هغو ملاتړ د هغو مشوره ترلاسه کړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي مثلا کولای شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ خپل کپ کور کې او باغچه لري لاړ سي په باغچه کې د څو دقیقو لپاره وګرځئ یا د څو دقیقو لپاره هم داسې ګلان او درختو د طبیعت ته تاسو د طبيعي شانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ څو دقیقې وګورئ ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي کچیرې د غستاس احساسات تر حد زیات شدید وي یعنی ډېر په بد حالت کې تاسو واسه تاسو نه سوي کولای چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ نو کچیرې د احساسات تر دې حد شدید سوي چې بیا ستاسو ورځنی چاري یا ستاسو ورځنی ژوند یا د ستونزې سره مخامخ کی نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ نو د هغه ځنې لارې چارې وي چې تاسو کولای شئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ راځو د ستونزمنو احساساتو سره د موثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسې په موثر ډول سره په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسې یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسې ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسې افسرده واست، تاسې ذهني فشار ډیر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه، ویره یا اضطراب و استرس مو درلوده، غم و غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسې مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارچارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړم، که چیرې تاسې دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسې مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي. یعنی تاسې ته ذهني ارامتیا درکوي. تر څنګ کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سو او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوس واس او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو د احساسات مدیریت کړ، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسو ورسېدل، تاسو فشار او ذهني نارامتیا کم اسول، نو دلته تاسو کولای شئ چې ښه فکر وکړئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یو بل ګټه ده چې دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولای شئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یو بل ګټه ده، د دغه ستونزمنو یا سختو احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د شکولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولای شئ چې کله چې مو د خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو دا درس ده کوي چې څنګه زغم ولري، څنګه حوصله ولري، څنګه صبر او حوصله تاسو وکي. نو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو شکول او د ځان پوهاوی دا هم یو بل ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخه کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسي. ځکه کله چې یو انسان ذهنا آرام اوسي، ذهني آرامتیا ولري، فشار او افسردګي او سترس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا شوالي، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو شکول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. کچېرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې د ناکام شوی دی، د دې راځي خپل دغه احساسات چې د ناکامۍ څخه وروسته د کوم احساس چې درلودي، دغه احساسات په یو کتابچې کې لیکي. روسه دې هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپل نیمګړتیاوي، خپل تیروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دې کولای شي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، دغه د پلان د هغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ شي. نو دلته د یو ګټه دا و چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح لپاره یا د هغه د مخنیوي لپاره د هڅه وکړلې، کوشش وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه لپاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دوی وکولای شي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب شي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ ټول باید ولرو تر څو وکولای شو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري، او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي. چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډیر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو ستونکو، دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولای سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلای سو، څنګه هغه مدیریت کولای سو، هغه کنټرولولای سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو دا به زموږ لپاره څه ګټه ولري. نو په دې هیله چې تر دې ورسنی شي بو تاسو سره مل اوسېدلی اوسي او د دې موضوعات څخه به مو ګټه اخیستې وي. ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ورڅخه یادونه وکړه هڅه وکړي چې عملی کې په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري. شه چری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیروں